السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوي په دې یو ساته خبرونه کې ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی د وینا تیر سو عکس العمل شوغلی خو طالبانو یې هرکلی کړی.
اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
ځینې نور د ښاغلي ساغدي د وینا نه کولو پر پریکړه انتقاد لري.
ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو شخ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه.
په پاکستان کې سوداګر به له افغانستان سره سوداګري تر ډیره د ډالرو پر ځای په پاکستاني کلدارو کېږي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم کاروبار ټوټل چې دی هغه په پاکستاني کلدارو ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه.
د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندوز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کوم مریضان لري او بازار ته راوړي په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
ګڼو ښځو په کابل کې په یوه لاریون کې مامورانو ته د ماشینو د ورکړې غوښتنه وکړه. دا هم وری چې په کندهار کې د برېښنا نشتوالي د شرکتونو خاوندان تاواني کړي. نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شي. سکولا ستانکزی پیل له خبرونو کوي. د مهم خبرونو سرټکی طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون د موقت دوري لپاره اجرا کوي. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. او په لاهور کې یوې ښاري محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پوره خبرونه. طالبان ویلي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. شرعي نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلی او دا خبرې له هغه سره په لیدنه کې یاد کړي. د طالبانو د عدلي وزارت د اعلامیې پراساس چې د دې وزارت په فیسبوک خبره شوې د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارات له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون چې دوی د عملي کولو تابع لري په کوم مواردو کې له اسلام سره ټکر لري. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناتو د یو بیان له مخې ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په آنلاین خبرو کې کړي. د فرانس پریس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل پرونی خبرې مثبتې او رغندې وي. د بیجینګ په وینا وانګ یی او ستولتنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه د چین او ناتو ترمنځ ډیالوګ ډیر شي. بیجینګ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوري غوښتونکي سناتور جیمین هاف د نن ورځې د غونډې له پیل مخکې د پوښتنو یو اوږد لیست دفاع وزیر لوی داستن ته ورکړی چې پکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اگست په شپږویشتمه برید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې شوو تجهیزاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه مسایل پوښتل شوي. دوه اونۍ د مخه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سنا جرګې له سختو نیوکو سره مخ شو او ځینو اند هغه د استعفا غوښتنه وکړه. امریکا د اگست له دیرشمې مخکې خپل ټول عسکر او لسګونه زره افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وویستې. خو لوړپوړو ډیموکراتانو له هغې ډلې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو استلو له بهیره دفاع کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټوټر باندې نن سهار دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو ډاډ ورکړی چې خپل فعالیتونه د پخوا په شان دوام ورکوي. یو شمېر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماری اکرمي، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوتالا پرون ویل د افغان میرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او ډیموکراسۍ د دفاع لپاره د سخروف جایزې په خاطر کاندیدې شوې دي.
د دغو ښځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوي مبارزه وکړي.
د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخته منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نماینده. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستاني رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر تور دی چې په 2013 کال کې شخصي ښوونځي د مدیرې په توګه په ماشومانو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد او د اسلام د سپکاوي خبرې درج وې. د پاکستان ډان ورځپاڼه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکلي مواکله مسلمان ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري، خو دغه عمل ترسره کولو پر مهال له ذهني ناروغۍ کړې ده. پاکستان کې وخت پر وخت مذهب د سپکاوي په قضیو کې محکمې تورنو کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي، خو زیاتره وخت بیا عالي محکمې دغه تورن کسان بې ګناه ګرځوي او له بندې خوشې کوي.
خبرونه مولا زدی رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازي د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. دغه مموریت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ به د معمول په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د غلام محمد استغزي د وینا نه کولو هرکلی کړی دی.
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازي غلام محمد اسغزای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ماموریت په خپل ټوټر پاڼه د ښاغلي اسغزي له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکاري او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل شوی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و غلام محمد سغزای پروندو شنبه دغه غونډه ته وینا وکړي، خو غونډه ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسغزي نوم د ویناوالو له لیسته لرې سوی، د اسغزي له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نه وړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت وازنی هغه ساختار یا نظام کې د لایسي سي په داخله او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړل سي. لدی ورها خواڅخه ټول هغه هڅې سي په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونسي.
طالبانو لخپلوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دی وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه و منلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مطیع الله خروټی ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا وروسته پریکړه وکړي.
بیانیه ملګرو ملتونو ته او ملګرو ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي سطحه وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه یې ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې او دا نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړ بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان
د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د افغانستان دایمي استازی غلام محمد اسحقزی خبري ونه کړي. د ولسي جرګې پخوانی استازی شکري بارکزی څخه مې چې په ناروی کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د غلام محمد اسحقزی د دې پریکړې په اړه څه نظر لري.
اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره د راتلونکي بشري مرستو دپاره او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلي حالات ووتل سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوې وای. بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینا مو اورېدلي، ولسمشر بایدن وینا مو اورېدلي او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حقله باندې وړاندې کړل او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي هغوی خپل پیامونه ورکړل او حداقل د دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې ریښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي او د دې ترڅنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحقزی دا خبرې وکړي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حد اقل ماته داسې ښکاري چې اسحقزی ونه غوښته خبرې وکړي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد امریکا، بریتانیا، فرانسا، روسیه، چین دا په ګډه ومنله د طالبانو استازیتوب به په دې غونډه کې نه کېږي او د دې ترڅنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کې نه دي دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کېږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحقزی کوای شي او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد له خوا څخه یو هغه شین څراغ و چې ورکړل شو خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره، هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي نو مونږ ځان غلای نیسو.
شغلی تغزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوه بیړنۍ غونډه ته ویلی و چې طالبان د واک تر لاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځونه برابر کړي. هغه د غرض د طالبانو پر سرپرست کابینه هم انتخاب کړي و چې ولس غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت انتقادونه کول او اوس لوینا تیری جدا یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم د اسغزه سبڅخه وسی، ځکه چې کچيري هغه دریز پرونی دریز د دوی معقول او پر ځای نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتګ وکړه. ستونزم دغه ده، موږ د خپل علایق سره سم کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجو. اته دا زه فکر کوم یو ستره جفا وه. زه سخت په دې خوښینه شوم چې یو هغه ملت هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ باید پورته شي، او دا باید پورته شي چې دا ملک دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخواله سره مخامخ دی او څنګه بین نلی لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي موږ بیا هم سقوط کوو. هم سکوت او هم سقوط متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره، خپل محافظت لپاره او ځان لپاره د خپل ملي ګټو نه تیریږي. لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیر سه، خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله.
شکریا بارک زیوا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاکل سوی د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي له افغانستانه د خپل ځواکونو له بشپړ وټلو وروسته د اول ور لپاره په کانګرس کې د خلکو د استادو او سناتورانو له جدي پښتون سره مخامخ شي.
تاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړ پوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استادو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پښتون سره مخ شي. د اگست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د لومړی ځل د چي د دفاع وزیر لوید آشتن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې لوګري مودي راهیسي د ولسمشر جو بایدن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببر وتلو په اړه انتقادونه کړي، ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترګري په وړاندې مبارزه کې ډیر زیانمن کړي دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز انهوف د متحده ایالاتو د دوه لوړ پوړو نظامی چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پښتنو کې د همدې چې څرنګه د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو، سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې یو ځانمرګې برید د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل. د دفاع وزیر لوید آشتن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو امر وکړ. د ویل چې دا پروسه به د اگست میاشتې تر پایا بشپړېږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې وه او یوازې 200 سرتیري له نظامي وسایتو سره په کابل کې پاتې شوي وو تر څو د ډیپلوماټانو، امریکایي وګړو او ځان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اگست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولېږل تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کتان او ماریا نت میلر مکس ویلی د جو بایدن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړي او دا هیواد د نړۍ پر مخ سپک کړ. خو جو بایدن تل افغانستان څخه د خپل سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړی او ویلي دي چې د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ډاکټر شبی نن هم د میزان شپږم سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بی پلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړپوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړې. د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر له ځانمرګ برید وروسته دغه حمله ترسره شوه چې د ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي پکې وژل شوه. د مرکزي قمندې قمندان جنرال پرانګ مکینزی دا پیخه یو ویجاړونکې غلطي وبلله او بخښنه وغوښته، خو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي یوازې بخښنه کافي نه ده.
په کندهار کې له څو اونیو برېښنا نشته چې څه باندې 250 فابریکې تړل شوي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړ توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسیږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 5000 کارګر بیکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته لتیر څوک رئیس د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میگاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درو نوې رئیس د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړ توګه قطع شوه.
د برق د نشټون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټاپه درېدلې دي. 5000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بیکاره شوي دي، او تقریبا 6000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو هغه بیکاره شوي دي، چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالات کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بیکاري کچه ډېره لوړه شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د چشاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیات ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د نهمې او دولسمې افزیې دوه اوسیدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسولانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر تکنی شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب دي که دقیقي خراب دي، او دلته په کندهار کې هغه مسولین هم سر نه پګرځوي. او دلته د ښار خلک ډېر لاس و ګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د خوار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاسرسی نسي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه سمسیبلان چې دي هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 16 کیلومتره ماشومان ته ګاډي یا زه خپله ځمه په ډبه کې اوبه راوړم خپل کور ضرورت ته پوره کوم.
د برق خپل خو لا کوي او تک یوه ورځ معلوم شي بیا نه دي اوبه نه لري خلک سره ډېر مشکلات وزره ده پوچنی وس کار خراب چې پارک نه ونه وي کار خراب شتنه مې دا چې پارک سم سي
په اینی وخت کې چارواکي وایي ستونزې د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې د چي د وچکالی او د اوبو د کمښت لامل درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي رادیو ته وویل چې د کجکی باندې وب ښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته موږ خلک واسره وب ښته نستې د دې ماشينانو مشکل ډېر دي، بیا موږ برېښنا راست قرارداد چلو وکړي د ورځې درې څلور غنټې به ان شاء الله ماشينان ته چلانيږي، د دې درور کې چلان دي دا ان شاء الله بیا نه دریږي، او دا به د ولست جماعتونو د کورونو خپل مشکلات په لایي او د نشنات می اتیل قرارداد وکي نو دا مشکل به حل یا پاپر کوس نه تفار پاپر کوس رنم پرم زاس وکي هغه بیا بل کابل ته مشارک کړي دا وتم قرارداد کوو چې دی پاپر کې چلان شي او ولست خدمات تر کا برابر شي.
د کندهار ښار لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میگاواټ دی. دغه راز 10 میگاواټ نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار ښار کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا د نورې پروژې چې تمه و د کندهار ښار لپاره به برېښنا برابر کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکی وسایلو د نشټوالي لامل لا هم فعالیت نسی کولای.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې ځینو شزنه مدني فعالانو او شوونکو د روغتیا پالو د غرض د شوونکو په استازیتوب په یو سولیز لارین کې د دوی د حقونو او معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبان وایي چې پر دې مسله جدي کار روان دی.
په کابل کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا فعالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا فعالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړې تورپیکي مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم تربیت د خپل روزنې په ډګر کې او د صحیح یعنی د صحت په ډګر کې ډېر کار کړی دی او دوی د دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه ماشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی د زیاتره هغه مېرمنې دي هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. دوی د ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېره اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنی وګړي خوونکو او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنی حاکمان باید د دې ستونزې لزند پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کومه راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، د ډیرو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو او روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا او دې ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارات مسؤولین ډیر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هیله مندې ستاسو دا ډیر ژر پیل شي. لږ تخنیکی کارونه په دې برخه کې د مالی وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي، ان شاء الله څنګه محاسبې تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه هم پیل شي.
ښاغلی کریمی دغه شان ویل نړیوالو سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوی پیسې هم ژر خلاص شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. مسلې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. نور په دې راپور کې
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغه ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې شوی ولسوالۍ وستونکې وای چې د پلون او پلچکونو ډنګې دوه عمله دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولای. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو وستونکې آزادۍ روډ ته وویل
دا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې یا دغه سي مشکلاتونه ډېر زیات دي. د قانون دی هغه چې کم خپل مال راوړي بازار ته نو هغه ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر وستونکې له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو وستونکې ګلمراد راته وویل چې د پلونو ډنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نشي انتقالولی.
پل و پلچک خراب شد. د مسیر هر راه که میروین شما پل و پلچک پراندگی سه پل و پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او که چیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نشي رسولی، ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نشي کولی، ځینې وخت موټر اوړي.
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ یاړوند پر لوی لارې د ډنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل وسیدونکي آصف الله آزادۍ روډ ته وویل
بعضې پلچکه چې وران شوي دي دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي. ستونزې دغه پیښې کړې دي چې رفت آمد نشي کولی. پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نشي کولی، هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړي ولسوالۍ د باسوسو سیمې یو اوسیدونکي محمد نعمان هم د ورته اندېښنې په څرګندولو سره وویل
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده. په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زبور نه دي، پلونه دي، هغه پلچکونه چې نه وي هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دی خواته انتقالو. اوس
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول مطیع الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې
پیلیږي.
کمپلونه، پلچکونه، سرکونه سیوران وي. اسلامي امارت د تزان ته پروګرامونه لري، د دې ټولو سرکونو سروې کوي، پلونه به سروې کوي. ځکه پلونه وران شوي دي، ان شاء الله د ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي. په هغه د پروګرام مطابق به دا پلونه ټول جوړیږي ان شاء الله.
پر دې سربیره د کندز د قلعزال، چهاردرې، علی آباد، دشتیارچی او د خان آباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شوو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاري. امام صاحب ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ستاسو له پیغامونو
هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. ازل د طالبانو ورونو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي دغه څخه د شکایت کړم چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه مل نه دله، هېڅ کاروبار نه مل نه ده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو، تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي دا پیسې چېرته ځي او څه کار باندې مصرفېږي. حتی د بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ ابادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا جوړې او ګرځنه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چېرته ځي. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. راز محمد پوپل یم، د هلمند ولایت سیمې اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ په مکتب کې استادان موږ ته نه اجریږي. نو زما دا غوښتنه ده چې زموږ استادان موږ ته اجر شي او موږ خپل درسونه په مخ بوزي. یو استاد هم نه راځي، څو ورځې کېږي موږ اردو یو استاد هم نه راځي او بېرته دغه شي خلیل اسه په کتبه سفر اسمنان
تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو او د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې دا معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې دا زر تر زره دا معلمینو معاشونه حواله کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خبرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزینه. طالبان ویلي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. د ناټو عمومي منشي یون ستلتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې ستلتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په آنلاین خبرو کې کړي. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړ پوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن، د لوید رستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسما د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماري اکرم، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالی کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستانی رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه. تیره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانی سزا واوروله. دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید.